السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز و بجې شوې. نن چهارشنبه د زمری یا اسد لمړۍ او د جولای درویشتمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په بغلان کې د سکرو د وکان شپږ تنه کارکوونکي وژل شوي او اتلس نور ټپیان شوي دي. د بغلان د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مشر سید مصطفی هاشمی فرانس پرس ته ویلي چې پیښه پرون سه شنبه د کان د سمڅې د ناڅاپي ویجاړېدو له کبله رامنځته شوې. هغه ویلي ټپیان په روغتون کې بستر شوي خو د وضعیت د څرنګوالي په اړه یې معلومات نه دي ورکړي. په افغانستان کې کان کیندونکي تر ډیره د خوندیتوب تجهیزات نه لري او وخت نا وخت له ورته خونړیو پیښو سره مخامخ کیږي. د تیر کال په دسمبر کې 22 تنه د سمنګان ولایت په یوکان کې بند پاتې شول خو وروسته بیا ژوندي وژغورل شول. جرمني پرون سه شنبه د رسلويخت عراقي په ناغښتون کې په یو چارتر الوتکه کې له لایپزیګ ښار بغداد ته واستول. دا په جرمني کې د تیر فبرورۍ میاشتې له ټاکنو وروسته لومړی ځل دی چې دومره لوی شمیر کې کډوال عراق ته استل کیږي. د جرمني ډی پی ای خبري اژانس د دغه هیواد د کورنیو چارو د وزیر الکساندر دوبرند په حواله ویلي دا کار د هغې تګلارې یوه برخه ده چې د کډوالو د بیرته ستنولو نورو هیوادونو سره د تړونونو او قاچاق وړونکو سره د مبارزې په هدف جوړه شوې. جرمني د تیر جمعې په ورځ یو تی افغان پناه غوښتونکي هم چې دوی مجرمان و بلل کابل ته واستول. د هغو کډوالو له ایستلو وروسته جرمني د طالبانو دوه قنصلي ماموران هم په خپل هیواد کې ومنل چې د کډوالو د بیرته ستنېدو په چارو کې ورسره له نږدې همکاري وکړي. دغه طالب ډیپلوماتان چې نمونه یې نه دي اخیستل شوي برلین ته رسېدلی دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو پریکړه لیک کې دغه سازمان له 193 غړو وغوښتل چې د غزې په ګډون یو شمېر هیوادونو کې د روانو جګړو هواري ته ټولې ممکنه لارې چارې وسنجوي. د دوی اشاره د اوکراین، سودان، هیټي او میانمار جګړو ته و چې هر ورځ پکې خلک وژل کیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش وویل لوګه اوس په غزه کې د هر کور دروازه ټکوي او په خبره یې اسرائیل غزې ته د ملګرو ملتونو د مرستو مخه نیولې ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له جاپان سره د یوې سوداګریزې معاملې خبر ورکړی او له هغه هیواده واردېدونکو توکو باندې یې ګمرکي تعرفه 15% طرح کته کړې. پخوا دغه تعرفه 25% وه. ټرمپ د سیشن په ورځ ویلي له دغه معاملې سره به سلګونه زره کسانو ته د کار زمینه برابره شي او په خبره یې پخوا هیڅ داسې یو کار نه و شوی. د امریکا ولسمشر په خپل ټولنیزه پاڼه سوشل تروت لیکلي هغه له جاپان سره تل پراخه اړیکې غوښتي او د غاړیکو ته دوام ورکوي. د ټرمپ د معلوماتو له مخې جاپان به د دې په لارښوونه په متحده ایالاتونو کې 550 میلیارد ډالر پانګونه وکړي او خپل اقتصاد به د امریکایي موټرو او وریجو لپاره پرانیزي. او د افغانستان د کرکټ په شپږیز لیګ کې نن دوه لوبې کیږي. سهار مهال امون هنګان او سپین غر بازان سره مخامخ کیږي. ماسپښین بیا بل لوبه د بوس ساتونکو او بند امیر ترمنځ ده. پرون د کرکټ درې وتلي ستوري محمد نبی، رحمان الله ګربز او ابراهیم ځدران هم له بهرنیو لیګونو راستانه او شپږیزي کې له خپل لوبډالو سره یو ځای شول. د غلیګ د همدې اونۍ په سر کې پیل او د اگست تر لومړۍ نیټې پورې دوام کوي. دا وو خبرونه په نږدې نیم ساعت کې. په امریکا کې د یو فدرال قاضي له پریکړې وروسته چې باندې 4000 افغانان د اخراج له خطر سره مخامخ دي.
افغانستان په هغه حالت کې دی کوم بدلون پکې نه دی راغلی چې موږ بیرته ولاړ شو.
بل ورته له ایران افغانستان ته استل شوی کډوال وایي میندوار میرمنې او ماشومان د خوارځواکۍ کرښې ته نږدې دي. یو شمیر نړیوالو سازمانونو د طالبان لخوا کابل کې د حجاب نه مراعاتولو په تور د خځو پر نیولو اندېښنه خودلې. یا وایي شاهد مو پوښتلې
بیدم خانمایی که در سرک
و میدیدل چه خزی در سرک پر سر درولی وی خزو چیغی و حلی خود وی لخزو سر پاتون در لحجه خبری که ولی
د پینزو شمالی ولایتونو ځوانان او مدنی فعالان د ټولنیز یووالي په مخه خوست تللی.
څومره چې دغه قومونه په اتحاد وي، یعنی ازبک، تاجک، پښی، پښتون، ټول قومونه چې په اتحاد نه وي افغانستان نشي جوړوای. ټول قومونه چې په اتفاق شي، په اتحاد شي، نو یې نه باد به افغانستان جوړیږي.
نور راپورونه هم لرو. هیله ده د دې خبري مجلې تر پای زموږ ملتیا وکړي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه تخراغ لې راځو د سر راپور ته. په امریکا کې یو فدرالي قاضي د موقت خوندیتوب حالت د پات رسیدو د مخنیوي امر لغوه کړ او له دې سره د ملاتړ پر رسمي ډول پای ته ورسید. اوس نو د روټرز د راپور لمخې شاوخوا 4,600 افغانان له قانوني ملاتړ به برخې دي او ممکن له امریکا وېستل شي. د افغان ایواک سازمان هم په دې اړه خپل اندېښنه څرګنده کړي. تفصیل له سنا کا کړه.
ما شانس جگرخون هستیم به خاطر که جان ما در افغانستان در خطر بود که جا آمدیم.
په امریکا کې میشته افغان د ټي پی اس په نوم د موقت خوندیتوب سند لري. د دې موقت خوندیتوب حالت د پایته رسیدو لپاره کړي سخت خپه دی او وی به برخلي کراتلونکي سره مخ دی. نو موري چې د موضوع د اساسیت لاملې ونغښتل نو می پر راپور کې واغیستل شي. ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې شاوخوا یو کال وړاندې په پرول ویزه امریکا ته راغلی دی.
افغانستان په هغه حالت کې دی کوم بدلون پکې نه دی راغلی چې موږ بیرته ولاړ شو. موږ بل ځای هم نه لرو. اقتصادي حالت مو خراب دی. دلته هم له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ یو. دا ښه پریکړه نه ده. نه پوهیږو چې چیرې ولاړ شو او څه
وکړو.
په امریکا کې یو فدرالي قاضي د موقت خوندیتوب حالت د پای ته رسیدو د مخنیوي عمل لغوه کړ او په دې سره د ملاتړ په رسمي ول پایته ورسید. د رويټرز خبري اژانس د راپور لمخې دا پریکړه د دې لامل شوې چې له 12,600 افغانانو او له 1,900 کامرونیانو د دغه قانوني ملاتړ مهلت پایته ورسید. هغه مسله چې دوی په بیړني ډول د شړلو له خطر سره مخامخ کوي. دوی ته ورکړل شوې د موقت خوندیتوب حالت د جولای پر 14 پایته رسیدلی و خو د کډوالو د حقونو یوې مدافع ادارې شکایت استیناف محکمه دې ته اړه کړه چې د عملي کېدو موده یې تر یوې اونۍ د جولای تر 28 پورې وغځوي. افغان ایواک سازمان هم دغه پریکړې په غبرګون کې وایي هغه افغانان چې اضافي قانوني خوندیتوب نه لري د شړلو له خطر سره مخامخ کیږي. دغه سازمان مشر شان ون ډایور د دوشنبه په ورځ د جولای په 28 ازادي رادیو سره خبرو کې وویل
هر څوک چې اضافي خوندیتوب ونه لري په خطر کې دی. که د کډوالو او ګمرکاتو ادارې لخوا ونیول شي ممکن ډېر ژر وېستل شي. اوس ولسمشر دا واک لري چې کډوال هر هغه هیواد ته واستوي چې هغوی منی. دا ضروری نه ده چې اصلي هیواد ته واستوي چې دا ډیر وحشتناک دی. دا کار د بې طبیعتۍ یو نړیوال ناورین رامنځته کوي. موږ وکان خوشینی یو.
د امریکا حکومت استدلال کوي چې د افغانستان او کامرون حالت دومره خراب نه دی چې د باید موقت خوندیتوب مستحق وبلل شي. د موقت خوندیتوب حالت پروګرام هغه بهرنیانو ته دی چې له جګړو، طبیعي پیښو یا غیر عادي شرایطو له امله نشي کولی بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. ډېر افغانان چې دا سند لري هغه کسان دي چې د طالبانو له بې ځلي واکمنېدو وروسته د امریکایي ځواکونو لخوا امریکا ته انتقال شوي دي. مخکې یو شمېر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپل وضعیت او نامعلوم برخلیک په اړه اندېښنه ښودلې وه. پورته وخت کې د ملګرو ملتونو یو شمېر ادارو تازه له ګاونډیو هیوادونو لخوا د افغان کډوالو د شړلو موضوع ته په اشارې سره خبرداری ورکړی چې لا هم په افغانستان کې امنیتي، سیاسي او اقتصادي وضعیت بې ثباته دی او له ایران، پاکستان، ترکیه او نورو هیوادونو دوی ته د داوطلبانه او پایښتي بیرته ستنېدونو زمینه نه ده برابره.
هم دې کډوالو موضوع کې پاتې کېږو. له ایران افغانستان ته یو شمېر ستانه شوي کډوال وایي امیندوار مېرمنې او کوچني ماشومان تر ټولو زیات رنځيږي او د خوړو لکه مختو اند تلفیدو له خطر سره مخامخ دي.
غذای کافی بچه‌مون نداره، ما خونه نداریم، قربای گرسنگی بمیرن.
د ایران له تهران شاوخوا و اونې مخکی افغانستان ته ستون سوای محمد دی چې وای په کورنۍ کې کوچنی ماشومان د خوړو له قحطۍ او ان خورځواکۍ سره مخ دي. اتلس کلن محمد چې اوس له خپلې لسکسیزي کورنۍ سره د فاریاب ولایت په ګرزیوان ولسوالۍ کې د سرپنا د نه لرلو له امله د خپلوانو په کورونو ګرځي. ازادي راډیو ته وویل تر 50 کلونو کم عمره یو خور او دوه خوریانې د کافي خوړو نه لرلو له امله آن د تلفیدو لګو اکثر مخ دي.
وضعیت خراب دي که کودک ګرمي وضعیت تلف نشم وضعیت نشم ګرسنګیز دي وضعیت نه کنه اینجوری.
وضعیت ډیر خراب دي ماشومان ډیر زیات تکلیف سره مخ دي. لوګي ډیر ده. نو ایران ته له ماشومانو سره تللی وو. اوس چې بیرته راغلی یو نازای او نکور لرو. ماشومان مو کافی خوړه نه لري. نگده ده چه دویله لوگه نمرشی داکتر تایی هم نشوبی ولی زکه چه پیسی نلرو.
ده ایران لمشهد بل رستون سوی افغان کردول یو 50 کلان عبدالقیوم چه لخبل تیر لسکسیزی کورانه سره ده بلخ ولایت مزار شریف خار که میش سوی بیاوایی چه میرمن او یوه واده سوی لوریه چه ده وو او اتو میستو امیندواری دی او یو چلور کلان المسای ده مناسب و خوراکی تو کنه لرلامل په خورزوکی اخته سوی او رز پلیتای وضعیت په بده دو دی دای چه 15 ورځې مخکې له ایران لشل کلن استوگن وروسته خپل کورنۍ سره افغانستان ته راستون سوی او اوس په یوکرای کور کې وسیږي. ازادي رادیو سره خبرو کې وړاندې د خپل ستونزو په اړه وویل.
هر چی که ما که خواسته داشته باشیم دیگه پروا کردن نمیشه. کسی هم پروا کردن نمیتونه که به حکومت میکنه.
زما میرمن او لور دواړه امیدواری دي. موږ چې هر څه غوښتنه کوو څوک مو مرستنه کوي. یوازې موږ نه زرګونه نور خلک چې هر ورځ له ایران راستنیږي همدې ستونزو سره مخ دي. ایران کې مو پیسې د کور په خاوند پاتې شوې. دلته چې راغلی یو کله یو خپلوان د خوراک لپاره یو څه راوړي کله بل یې خلکو نه قرضو بس دا 15 ورځې همداسې گزاره کوو.
خو داسې کورنۍ هم شته چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې افغانستان کې د هیڅ ډول اسانتیا او سرپناه نه لرلو له امله لا هم ایران سره پر پوله د هرات ولایت اسلام قلعه کې د کډوالو په پنډغالو کې په بې برخلیک حالت کې پاتې او د لوږې شکایت کوي. له دې ډلې امیر چې له خپلې څلور کسیزې کورنۍ سره راستون سوی ازادي راډیو ته وویل.
از سدان افر مدیکار استیم
اونو که پا ایران کیو آل تا هم ده گرن خلق پورا وڑیو زمان لازمات شوه گچ ده مونگ یاو چو وقتا کیگی چه لیران را خیلیو سم وزید که نیو ترخی میلاندی وسیگو که ده سار خوار ولرو ده غرمی نلرو که ده غرمی روڑی ولرو ده شپی تا حیرانیو لزیات و ستونزو سرا مخیو.
دا پا داسه حال که دا چه ده سر سلیب او سره میاست نریوال فیدراسیون هم پا خپلیو تازه راپور که اندیخنه خود داره چه پا ده ورستهو که لدوه شاریش پک میلون و دیر خلق لحیز دول اسانتیا سرپناه و دندو او ده خوندی توب لامکاناتو پرات افغانستان تستان سویدی. آی اف آر سی ده جولای پا یویسته ما پا خپلا اکسپار نخبور کری بیان که ویلی چه دوی د دې ستنو سویو د تعین کړي هدف د مرستې لپاره یوازې 10% بودی چې لري. دغه فدراسیون زیاته کړې چې هر ورځ د کډوالو د زیاتیدونکي ستنېدو له امله پر دوی او ملګرو بنسټونو یې د مرستو او تمویل برخه کې فشارونه زیاتېږي او ټینګار کړی چې د دې ځوان ژغورونکي کار د دوام لپاره بیړني نړیوال ملاتړ ته اړتیا ده. دغه شان د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی هم په همدې ورځ په خپله اکس پاڼه لیکلي چې لسیزې جګړې وچکالۍ د خوراکي کو بایو لوړوالی او پاکو اوبو ته محدود لاسرسی په افغانستان کې د خورزوکۍ کچه لوړه کړې ده. ډبلیو اف پی ویلي چې دوی یوازې له 3 میلیونو زیاتو ښځو او ماشومانو سره د خورزوکۍ د مخنیوي او درملنې لپاره د ځانګړو مغذي خوړو مرسته کړې ده. دا اندېښنې داسې وخت مطرح کېږي چې په دې وروستیو کې له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان نه افغانستان ته د کډوالو ستنېدنه چټکه سوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړو راپور ورکوونکو د جولای په 13 په یو اعلامیه کې وویل چې د روان زیږدیز کال لپاره تر اوسه پورې یوازې نږدې 2 میلیونه افغانان په اجباري ډول له ایران او پاکستان افغانستان ته ستانه کړل شوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په کابل کې د طالبانو له لوري د ښځو او نجونو د نیولو په اړه اندېښنه ښودلې او د ښځو د ځپلو په برخه کې د طالبانو د سیستماتیکو پالیسیو یوه برخه بللې. طالبانو بیا په کابل کې د دوی لخوا د ښځو او نجونو د نیول کېدلو راپورونه رد کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د کابل په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د محتسبینو لوري د خزو انجونو د نیولو پاړه د خبرګونونو په دوام د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي دا کړنې د خزو د ځپلو لپاره د طالبانو د سیستماتیکو پالیسیو یو برخه بللې ده. نوموړي ویلي دغه وضعیت د افغانانو په منځ کې د ویرې او نامنۍ څپه رامنځته کړې. ریچارج بینټ پروند جولای په 20مه په خپل ایکسپانه په یو بیان کې په دې اړه اندېښنه ښودلې او خبرداري ورکړې چې د حجاب د نه مراتولو په تور د خزو او نجونو د نیولو نوې څپه د حقو محدودیتونو یادونه ده چې د 2023 کال په لومړیو کې لګول شوی و. خو نوموړي ویلي دا ځل د نیولو په جریان کې له خزو سره د تاوتریخوالي راپورونه ورکول شوی. ښاغلی بینټ په نړیواله ټولنه غږ کړی چې په کلکه د افغان خزو او نجونو ملاتړ وکړي او د جنسیت پر بنسټ د دغه ځورونو په وړاندې ودرېږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یونامه هم په کابل کې د حجاب نه مراتولو په تور خزو او نجونو د نیولو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او خبرداري ورکړې چې دا ډول پیښې خزې او نجونې نورې هم څنډې ته کوي او د ویرې په خپرولو د خلکو باور کمزوري کوي. یونما په یو اعلامیه کې چې په جولای په 20مه یې په خپل ایکسپان خبره کړې ویلي چې دوی په کابل کې د نجونو او خزو د وروستۍ نیونو د راپورونو وروسته د طالبانو د حکومت له چارواکو سره اړیکه نیولې او په دې اړه د نورو معلوماتو غوښتنه ترې کړې ده. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو یو شمېر عیني شاهدان چې د خزو د نیولو پیښې په خپلو سترګو لیدلي وایي دغه وضعیت یو ویرونکي فضا رامنځته کړي. له ډلې یوه چې نه غواړي نومي په راپور کې خپور شي د خپلو سترګو لیدلې حال له ازادي راډیو سره داسې شریک کړو.
ومې لیدل چې ښځې د سړک پر سر درولې وې، ښځو چیغې وهلې، خو دوی له ښځو سره په تنده لهجه خبرې کولې. زه خپله د دې صحنې شاهده وم. ښځو ژړل. دغه وضعیت سل په سلو کې د ویرې او ترس فضا رامنځته کړې ده، او کله چې موږ له کوره بیرون وځو نو په ویره کې تګ راتګ کوو.
نوموړي وویل چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر محتسبین نارینه وو او کومې مېرمنې چې نیولې وې ټولو حجاب مراد کړی و. په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان د طالبانو دا کړنې د خزو سیستماتیک ځپنه بولي او له خلکو غواړي چې د طالبانو د حکومت په وړاندې د خزو تر څنګ ودرېږي. له ډلې مولوده توانه ازادي راډیو ته وویل،
دا بده مرغه دا د جنسیتي اپارتاید یو برخه ده چې د پلي کېدو په حال کې ده. د دې وروسته باندې خزي له کوره د راوتلو جرأت هم نشي کولای. دې کار د کورنیو ترمنځ ویره او وحشت ګډ کړی. خلک باید د دې نظام پر ضد راپاڅيږي او پر وړاندې مقاومت وکړي.
د راپورونو له مخې طالبانو په وروستي او څو ورځو کې ظاهرا د حجاب د نه مراد کولو په تور په کابل کې د خزو او نجونو د نیولو لړۍ پیل کړې. که څه هم د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي سیف الاسلام خیبر یو شمېر رسنیو سره په خبرو کې دغه پیښه رد کړې، خو په ټولنیزو رسنیو کې په خبرو شوو ویډیوګانو کې ښودل شوی چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت محتسبان د کابل په ځینو سیمو کې خزي او نجونې نیسي. په دې ویډیوګانو کې د ځینو خزو د اعتراض او ویرې چغې هم اوریدل کېږي. یو شمېر معترضو خزو په ټولنیزو رسنیو د طالبانو دغه اقدام په کلکه غندلې او دای په ټولنه کې د خزو لشتون او مقاومت د طالبانو ویره بللې ده.
تاسو ازادي رادیو ته غوږی اوریدونکو د خبرونې د پای شی بوت رسیدلی اوس ورزودی ته چې د جولای په 20مه د افغانستان د 50 شمالي ولایتونو د ځوانانو او فعالانو څلوېخ کسیزه ډله خوست د سولې او یووالي له پیغام سره ورغله. نجیب الله الخیل او د موضوع تفصیل.
د افغانستان د 50 شمالي ولایتونو بلخ، جوزجان، سرپل، سمنګان او فاریاب د فعالانو او ځوانانو یو څلوېخ کسیزه ډله د سویل ختیځ ولایتونو څخه د لیدنو په لړ کې د خو سرحدي ولایت ته راورسېدل. د برنامه تابعیا کوون کې وایي په وروستیو څلورو لسیزو کې د افغانستان خلکو ته د نورو زیانونو په خوا کې د دوی ترمنځ بې باوري ته هم لمن وهل شوي او دوی غواړي د دا ډول برنامو له لارې د بیلابیلو قومونو او ملیتونو ترمنځ اعتماد او یووالی پیاوړی کړي. د اطلاعات او کلتور ریاست استاد سبحان الله ایزام مشال راډیو ته وویل،
د شمال زون ځوانانو جنوب ختیځ زون ته سفر کړی دی ترڅو په دغه زون کې د ټولو ولایت څخه لیدنه وکي او د دغه زون د جنوب ختی زون د ولایتو د فرهنګونو سره د دغه قومونو د جوړښتونو سره او دلته د شتا فرهنګونو سره آشنا شي، د ځوانانو سره وګوري، د قومي مخورو سره وګوري.
د خوست اوسیدونکو وایي د ورستۍ لسیزو جګړو او نامنه ویل کبله تر ډیره خلکو یوې بلې سیمې ته ځر نه خکاوه، خو اوس مهال باید خلک د امن له فرصته د ژوند د خوالي او شته ستونزو څخه د وتلو لپاره کار واخلي. یو تن قومي مخور رحیم جان بابا کرخیل وویل،
څومره چې دغه قومونه په اتحاد وي، یعنی ازبک، تاجک، پشهي، پښتون، دا ټول کومونه چې په اتحاد نوی افغانستان نشي جوړوای، ټول کومونه چې په اتفاق شي په اتحاد شي نو یې نه بعد به افغانستان جوړیږي. دا چې موږ بیت پوک شو، افغانستان وځپل شو، کمزور شو، اوس ضرورت ده چې افغانستان ښه تعلیم وکړي، روزنه وکړي، پرمختګ وکړي. نو ټولو نه مې خواهش داده چې په اتفاق اتحاد شي، انشاءالله افغانستان به جوړ شي او کامیابی په لوري به ځي.
د شمالي ولایتونو څخه راغلي ځوانان هم وایي د هیواد د آبادۍ او د خلکو د هوساینې لپاره ګډ کار او د زیانمن شوي باور بیا بحالیدل، د اړیکو له پراخېدو او یوې بلې لرې او نږدې سیمې ته له ولسي راشه درشه سره تړلې ده.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، د خبرونې د پای په شیبو کې دا راپور اخلو چې په تاجکستان کې یو شمیر میشت او دغه هیواد استل شوي افغانان وایي له تیرو دوو اونیو راهیسې د افغانانو د نیولو او استلو بهیر زور اخیستی. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې ګڼ افغانان د تاجکستان د پولیسو لخوا نیول شوي، ښځې او ماشومان له ښوونځیو، بازار یا کورونو بیول او افغانستان ته لیږدول شوي دي. له تاجکستانه یو شمیر راستانه شوي دردونکې کیسې لري چې زموږ همکاري ورسره خبرې کړي او دا راپور پرې چمتو کړی دی.
له تاجکستانه د افغانستان بلخ ولایت مزار شریف ښار ته په زور استنه کړل شوی افغان کډواله و دېرش کلنه نادیه ده. دا چې د درې ماشومانو مور ده، وایي تیر یو نیم کال د تاجکستان پلازمینې دوشنبه اړوند د وحدت په نوم په یو ښارګوټي کې استرالیا ته د تلو کیس پروسس ته په تمه او دیره وه. د نادیې په خبره څلور ورځې مخکې د جولای په 18مه د دغه هیواد پولیسو یې دوه کوچني زامن له ښوونځي وړي وه او په خبره یې وروسته له هغې چې دوی یې د پیسو په مقابل کې خوسې کړل، دا او اولادونه یې سره له دې چې هلته یې د استوګنې او کډوالۍ ټول قانوني اسناد درلودل په زور یې افغانستان ته ستنه کړل. دی ازادي راډیو ته وویل
ما خو دیپورت کړم، گفتم ما مخه پیسې نه دارم که مثلا ما باید ته افغانستان برم، بسیار سخت بود.
مو کی را دیپورت کړو، پیسې هم را سره نه وې، ډیره سخته وه. بیا می پر پوله شیرخان بندر کې یو کس پیژنده، زنګ می ورته وه چې پیسې نه لرم، ما سره مرسته وکړه. بیا یې موږ سره مرسته وکړه چې تر مزار شریف را ورسېدو. دوی یعنی پولیس کور په کور ګرځېدل، یو ځلی اسما زمن نیولې وه. سبرغلم چې دوی پلار نه لري می ډیپورت کوي، بیا یې ما پیسې واخیستې، را خوشی کړل. بیا د کور شاته راتلل چې افغانان ووزي، مجبورن راغلو.
د نادی میړه څلور کاله وړاندې د کرونا له امله مړ شوی او بل سرپرست نه لري، خو یوازې نادیانه له تاجکستان د افغانستان پلازمینې کابل ته بل افغان کډوال چې ځان کابلی معرفي کوي هم ورته خبره کوي. د ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې له دوه کلنې استوګنې وروسته نږدې څلور پنځوس ورځې مخکې د کار له ځایه نیول شوی و او مستقیما افغانستان ته استول شوی دی، او په خبره یې درې ځوانې لونې او میرمنې لا هم تاجکستان کې ورنه پاتې دي.
ما هلتا په وحدت خارګوټي کې یو رستورانت درلود چې ورځ د مازیګر څلور بجې راغلم، زه ونیولم، اسناد او د کډوالۍ کارت مې چې لرل هغه مې ورو خودل، خو هېڅ یې ونه منل، موټر کې واچولم، هلته یو مرکز ته بوتلم چې ګورم هلته تر دېرش کسان نور هم وو، خو شپږویشت کسان یې ترې راجلا کړو، موټر کې واچولو، د شپې لس بجې حرکت وکړ او تر دوه بجو یې سرحد ته راورسولو. کورنۍ مې په تاجکستان کې پاتې ده، ښایي سبا مې کورنۍ هم راشي، ځکه دا ډول چې دوی ښځې او ماشومان نیسي، رحم نه کوي، سپکاوی کوي، دوی به هم راولیږي. دلته هیڅ هم نه لرو، قسم دی چې دا درې څلور ورځې کور لټوم، حتی یوه کوټه هم نه پیدا کیږي.
دوی وایي له سختو اقتصادي او د سرپنا ستونزو سره مخ دي او تاجکستان ته له تګ مخکې ټول شتمنۍ پلورلې دي. په تاجکستان کې میشت افغانان به وایي چې له دغه هیواد د افغانانو جبري استل له شاوخوا څلورو میاشتو راهیسې پیل شوي، خو ټینګار کوي چې له تیرو دوه اونیو راهیسې دا لړۍ چټکه شوي او حتی ماشومان او ښځې له بازار، سړک، کورسونو، ښوونځیو، روغتونونو او بیلابیلو عامه ځایونو نیول کیږي، او په خبره یې د هیڅ ډول قانوني اسنادو له پام کې نیولو پرته مستقیما د افغانستان پولې ته استول کیږي. دوی وایي دغه هیواد کې د افغانانو د اوسېدو لپاره پنځلس ورځې وخت ورکړل شوی و او دوشنبه د جولای یوویشتمه یې د ضرب الاجل وروستۍ ورځ ده. د تاجکستان د پلازمینې دوشنبه ښار اړوند وحدت ښارګوټي چیرې چې اکثریت افغان کډوال پکې میشت دي، یو اوسېدونکي د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خپرو لو په شرط ازادي راډیو ته وویل
خیلی کسای دیگه بشه اطلاع داده شده که باید
ډیرو خلکو ته ویل شوي دي چې باید له تاجکستانه ووزي، که څه هم دلته ټول کډوال د ګوریزا کارت یا د کډوالۍ کارت لري، خو چې کله له امنیتي کسانو سره مخ شي وایي دا کارتونه مو موږ ته هیڅ اعتبار نه لري. موږ دلته د دوهم هیواد په توګه یوازې د خپل کیس پروسس ته په تمه یو. زما لپاره بیرته تاک ډیر سخت دی، ځکه په افغانستان کې مې اوسېدل ممکن نه دي. ډیر اندېښمنوونکي شرایط دي دلته. له هیڅ راز معیار پرته ډیپورټول پیل شوي. مخکې یوازې نارینه چې بیرون بول ایستل، خو له تېرې چهارشنبې راهیسې حتی ماشومان له تعلیمي مرکزونو بیولي او ښځې له ورزشي کلبونو نه نیولي، نو غیر انساني حالاتو سره مخ شوي یو.
د دې ښار ګوټي بل اوسیدونکي افغان کډوال هم په ورته شرط وویل.
مسله اخراجي خو چې اصل تقریبا 15 ورځ مشه به سر جدي ست دیگه. اخرین فرصت هم تورز دوشنبه را دادک چې لږ زیاد است به حد به اندازه.
د 15 ورځې کېږي چې د استلو بهیر بیخي جدي شوی. تر دوشنبه اخري مهلت راکړي نو زخت زیاتې ستونزې دي. زمونږ دلته څلور کورنۍ دي. د کور ټول وسایل مو پلورل او ځینې مو تیار کړي چې که تر دوشنبه مو وباسي افغانستان ته ولاړ شو. موږ د کاناډا سپانسرشپ لرو او 1 سلنه کار مو شوی. ډېر زیات اندېښمن یو، خو دا درې شپې کېږي چې له کورنۍ وتلي. موږ چې هر څه افغانستان کې درلودل ټول مو خرڅ کړل. هلته اوس هېڅ هم نه لرو، نه پوهیږو چې څه به کوو.
ځینې دغه افغان کډوال ادا کوي چې د نیولو او بندي کېدو له ویرې نسي کولای د ځان، ښځو او ماشومانو د نیولو او په زور د شړلو د پیل سوي بهیر په اړه غږ اوچت کړي. دوی وایي ډیری دا افغانان درېیم هیوادونو په ځانګړې توګه کاناډا، امریکا او استرالیا ته د کیسونو د پروسس، د خپلو لوڼو د تعلیم دوام او امنیتي ګواښونو له امله دغه هیواد ته ورغلي دي. ازادي راډیو په تاجکستان کې لږ تر لږه د افغان کډوالو له اتو میشتو کورنیو او افغانستان ته بیا له درې ستنو کړل سویو کورنیو سره خبرې وکړې چې دوی هم ورته شکایتونه، اداوې او اندېښنې مطرح کوي. دوی ازادي راډیو ته ګڼې داسې ویډیوګانې او عکسونه او اسناد هم رالیږلي چې تاجک امنیتي ځواکونه له کورونو کډوال راښکته کوي او په ګزیل یا مینی بوسونو کې د کډوالو تر مرکزونو وړل کیږي او له هغه ځایه د افغانستان پولې ته استول کیږي. خو ازادي راډیو دا ویډیوګانې او عکسونه په خپلواک ډول نه سي تاییدولای. هم د تاجکستان دولت تاییدوي تر اوسه رات یا تایید کړی نه دي، خو له دغه هیواد د افغان کډوالو ایستل په رسمي ډول منلي دي. د تاجکستان دولتي خبري اژانس خبر د جولای په 19مه د تاجکستان د ملي امنیت د دولتي کمیټې د پولیساتو ځواکونو د مطبوعاتي مرکز د اعلامیه په خبرولو ویلي چې تاجکستان ته د بهرنیو اتباعو کډوالي زیاته سوي او په ټکو یې ځینې په غیر قانوني ډول دغه هیواد ته ورننوتلي دي او یو شمېر په کلکه د استوګنې له قوانینو سرغړونه کوي. هغه څه چې ډیری دغه افغان کډوالي ردوي او وایي چې په غیر قانوني ډول تاجکستان ته ننوتل تقریبا ناشونې ده. د دې بیان له مخې دا کسان د افراطي ډلو د نظرونو په هڅولو او تبلیغ کې ښکیل دي، د کډوالو د حیثیت یا اسنادو ترلاسه کولو لپاره غلط معلومات او اسناد چمتو کوي، د کډوالۍ له سیستم سرغړونه کوي، د دریم هیواد تابعیت لري او د تاجکستان خاوره د مخدره توکو د قاچاقو د ترانزیتي هیواد په توګه کاروي. خو د تاجکستان سرحدي ځواکونو په دې اړه هیڅ شواهد یا شمیرې نه دي وړاندې کړي او دا ټول هغه موارد دي چې افغان کډوال ردوي. تاجک چارواکو ویلي چې له تاجکستانه د یو شمیر افغان کډوالو ایستل له همدې عمله ترسره کیږي. د تاجک چارواکو په بیان کې دا نه دي ویل سوي چې په دې وروستیو ورځو کې څومره افغان کډوال بیرته خپل هیواد افغانستان ته ستانه کړل سوي دي. خو مخکې له دې د طالبانو حکومت د کډوالو چارو وزارت ویلي و چې د غبرګولي په لومړۍ اونۍ کې 8 څلوېښت تنه د کندوز د شیرخان بندر له لارې افغانستان ته استول سوي چې ټولو یې قانوني اسناد درلودل او د استولو لامل یې هم نه دی په ډاګه سوی. په تاجکستان کې د افغانستان سفارت چې لا هم د تېر جمهوري نظام د سفیر ظاهر اخبار له لوري اداره کیږي، ازادي راډیو سره خبرو کې د دې کډوالو استل تایید او په اړه یې اندېښنه څرګنده کړه. د دې سفارت د رسنیو برخې یوې مسؤلې چې نه یې غوښتل راپور کې نوم او غږ خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې تاجکستان کې د افغانستان سفیر او ملګري ټیم د تاجکستان حکومت د بهرنیو چارو وزارت په ګډون څو بیلابیلو اړوندو ادارو ته د دغو کډوالو د جبري استلو د مخنیوي او د دوی د اوسېدو مودې د اوږدولو لپاره مکتوبونه ورستولي. خو په خبره یې تر اوسه ورته د تاجکستان حکومت هیڅ ادارې رسمي ځواب نه دی ویلی. د کډوالو د حقونو ځینې مدافعین د تاجکستان لخوا د افغانستان اوسنیو شرایطو او په دې ډول د افغان کډوالو ناڅاپي استل د کډوالو او بشري حقونو نړیوالو نورمونو خلاف بولي. له دې ډلې د کډوالو د حقونو فعال عبدالرزاق عدیل ازادی رادیو تو موبایل
اخراج اجباری مهاجرین افغان از تاجیکستان در شرایط فعلی افغانستان
به تاجیکستان د افغان کډوال او جبری استل پر راپور شوی او طریقو د افغانستان اوسنۍ شرایطو کې د کډوالو نړیوالو قوانینو بشری حقونو په ځانګړې توګه د بیرته ستنولو د اصل اخکاره سرغړونه ده. دا اقدام نه یوازې د زرګونو کسانو ژوند او امنیت خطر سره مخ کوي، بلکې انساني کرامت او د کورنۍ بنسټیزو حقونو ته یې بې احترامي کوي. نړیواله ټولنه او سازمانونه مکلف دي چې ژر تر ژره د دې اقدام د مخنیوي لپاره مداخله وکړي.
په تاجکستان کې د افغانستان د سفارت معلوماتو له مخې په دغه هیواد کې دا مهال 13,000 افغان کډوال